یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمی شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتنه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وایي
چې ورزمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انزورګرانو چې پر دیوالونو به انزورونه کښل کار درېدلی دی.
محدود څه چې بيخي بالکل بندې ټول فعالیتونه زمن.
کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار خراب شوی دی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته د شزو لپاره ځانګړی پروګرام اوري. خو اوس په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی ده. بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسؤلې د کانادا له خوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه استایلې ده. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوې ده. له سهار راهیسې 103 او 104 افغانۍ تبادله کیږي او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل کیږي. دغه کمیسون ټاکل د 288 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې او برخه ده چې سنا جرګې د نه هاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازي جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیه ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او دراتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په پای کې له دې هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان کې واکمن شول. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کانادا له خوا له افغانستانه د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خوخه د لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کانادا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندې کولو غږ کړی. کانادایي چارواکو له هغې ډلې د کانادا د کډوالو پناه غوښتونکو وزیر شان فریسر ویلي وړمه شپه 104 افغانان کانادا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک په البرټا کې د دمګړی لپاره مشت شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په زور کابل نه دی نیولی بلکې ورته بلنه ورکړل شوې وه چې ښار ته ننه وځي تو په دې ښار کې د ګډوډیو او لوټ او تالان مخه ونیول شي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې له اسوشیتد پرس آژانس سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړي او ویلي دي وروسته له هغه چې پخواني ولسمشر اشرف غني ناببره او په پټه له افغانستانه ووت د طالبانو ته چې د کابل ښار تر دروازو پورې رسېدلي و بلنه ورکړه چې ښار ته ننه وځي. کرزی چې په کابل کې له خپلې منیا وړو ماشومان سره اوسی دا خبره په ټینګه وکړه چې له هیواد د غنی وتلو په ورستیو دقیقو کې هغه پلان شند کړ چې د او د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله په دوحه کې له طالب مشرانو سره پریکار کړی وو او لمخې طالبان په منظم ډول کابل ته ننوتل. د اسوشیټډ پریس آژانس د راپور لمخې د یوې احتمالي موافقې د عملی کېدو د دقیقو شمیرنه د طالبانو لخوا د کابل لنیول یو ورځ مخکې د اگست په 14 پیل شوی و. د راپور لمخې کرزی او عبدالله لغنی سره په کتنه کې موافقه کړې و چې پر سبا به دوی دواړه له یو 15 کسیز پلاوي سره دوهی ته ځي چې د واک د شریکولو پر موافقې خبرې وکړي. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او لسار رئیس یو سل درې او یو سل څلور افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. دا خبره د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن پنځه ویشتم د قوس د پرون په څیر ډالر د یو سل درې نه تر یو سل څلور پنځه افغانۍ پورې تبادله کیږي. دلته هوا سړه ده، واوره ورېدلې ده، لا تر اوسه پورې اصلي ریټونه هم نشته.
ښاغلی حضرت زی د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو دوه مهم دلایل په ټولو ولایتونو کې پر افغانۍ د راکړې ورکړې او د اسعارو د قاچاق وړونکو په وړاندې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات وبلل. طالبانو وړمه ورځ اعلان وکړ چې په ټولو ولایتونو کې به راکړه ورکړه پر افغانۍ کېږي او له سرغړوونکو سره به سخت چلند کېږي. ډالر چې نرخ یې وړمه ورځ تر یو سل دېرشو افغانۍ پورې رسېدلی و، پرون ډېر راولوېد او د ورځې په پای کې شاوخوا یو سل څلورو افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس، کووید 19، انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شو کړکیچونو څرخي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ځواکونو ځای پر ځای کېده او پر اوکراین د یو احتمالي برید په اړه اندېښنې د اروپایي مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي چې کړکیچ کم کړي او د اوکراین په ختیځ کې د اوکلن کړکیچ پر سر بیرته ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په وروستي څلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خنړی بلل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبريالانو لپاره خنړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبريالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، که څه هم د خبريالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي، متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ فقط نه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبريالان بندیان وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم پر روان کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبريالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 15 خبريالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبريالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبريالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژون کې طالبان بللی وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړی وو. عبدالمجید هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوې وه، خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅې کړي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اول خو باید وایم چې اسلامي مرد پر اتاق خبري عالم چیرې وزل سوی نه در نیزبان ته خطر پیښ سوی دی. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پیښ سوی دي چې څو علتونه وو. د خبري اعلانو برخورد له موږ سره ډېر نوی وو، طبعا ځینې جو کې د عدم پوهاوی منځ ته راته. زموږ ځواکونه هم خبري اعلانو سره برخورد ډېر نوی وو، کله کله د سوي دسې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړي دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی، په دې وخت کې ټول شیان بیرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ لکاره غورځېدلې دي ځکه د محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکار شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته مخه کړله. دا مستقیما د یو هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یو لوی ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوري له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاری شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 خزینه خبریالان بیدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و موردل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. البته روان 2020 کال دوی لا هم د افغان خبریالانو لپاره وژونکی کال بولي. له بلې خوا د طالبانو له واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند لعمله پټه خوله د ځان په خیر بولی. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نو موړی وروسته له هغه وژل شو چې د طالبانو په اړه په فیسبوک یو پوسټ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع بولی او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سیف په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو د دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي، اول خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون را که هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند له شرګا د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي بار دی ور جواب کوي چې دا په موږ وسیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اس هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې ورچولې وه، مخې ټول د کنداغونو هوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا روته لاس تړلی غورځولی وو.
څوک وهل شوی څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله، خو کله کله یې چې کوم زنه شم کولای د طالبانو پاړه سوالی کم
بوک مو ما چیز نشته کنه مله طالب.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې خواهی پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل سوی ده چې بیا به تاسو داسې پوسټونه نه کوئ. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، داسې هر څوک کوي، مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او دا ټویټر بوت چارئ، څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقده مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي.
چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي، دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوړ کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، نو د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
یو شمیر انځورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انځورونه ښلوي نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انځورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریز تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انځورونه ښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته. هو مونږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګ د لمنځولو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګ لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څنګ لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمينه برابر کړې و. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلای او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. آن یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهم نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې خغلی مجاهد بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. خغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانه تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واړی تری فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انزورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انزورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پرېښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیتی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به چټی دي ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې د کبانو د بچیو هیچیری او وبخشي په کونړ کې د کبانو تولید په ورستیو کلونو کې ډیر شوی دی او ګن فارمونه جوړ شوی دي. خو کب د فارمونو د خواندان وای چې د کبانو خواړه او نور ضروري مواد ګران دي. د دې موضوع په اړه د راپور ووري
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي. خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښه واردولو بازار کمزورې کړي دي. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل خو حالات پر ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړي. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزي ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي خو د حکومت او مرستندویانو همکاري ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالی کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوخه ارزه کی.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بے کیفیت غوخو بندیز ولګوي سو دوی خپل هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحیح غوخه ورکړي. د په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نور اړوند ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکی کړي او ډیر زر به ورته داسې حل لار پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي، خو ان شاء الله دا موضوع به مونږ یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کوم هغه د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه د ضرورت په وخت کې پوره شي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډب کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي، خو اوس به صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه واوروي.
د بشری حقوقو د تار سازمان یوې مسولې د کاناډا له خوا له افغانستان د خلکو د استلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د خزو د حقوقو مرستیال هی دربار نن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوخه د لا هم زینی هی وادونه له افغانستان خلک باسي. کاناډا ویلی وړ مشپا یو سلو څلور اتیا افغانان دغه هی واته ورسېدل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی هی واد به په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره له هغه واد سره هر ممکنه مرسته کوي. خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته چې د افغانستان په تړاو په کې بحث کې کړې ده. نن د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې افغاني د ډالرو په وړاندې یو څه نور هم قوي شوی او له سهار راهیسې یو سلو درې او یو سلو څلور افغاني د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي. په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د ډلیزي وژنې وم تلین دی. یو سلو و څلوېښت کسان په اوو کاله مخکې د ډسمبر په شپاړسمه په یو تراګریز برید کې وژل شوي وو. تمه ده چې د پیښور آرمی پبلک سکول د تراګریز برید د وم تلین په تړاو نن د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه د پیښور په لایبرري هال کې سره راغونډ شي او ځینې نور فعالان هم ورسره دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په برسل کې غونډه کوي چې بحثونه به تر ډیره پر بیلاروس کووید 19 انرژي او د اوکراین روسیې پر پوله د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیاتو شوو کړکیچونو څرخي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شر اغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زمال علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې ل شود سره او د هغوی اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو. د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې په افغانستان کې د شود لپاره پر امن خونو خبرې کوو. د کورنی تاوتریخوالی قربانی شزی اونجونی لکلونو راهیسی په دغه کورونو کې دي. د بخښین نړیوال سازمان په دې ورستي کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ ورسته د شوزو لپاره امن خونی تړل سوی او هغه بندیان خوشی کړی چې هغه بندیان خوشی کړل سوی دي چې د تاوتریخوالی په تور محکوم سوی وو. دغه سازمان همدارس ویلي چې د تاوتریخوالی قربانی شزی اونجونی چې په خوندې کورونو کې ساتل کیږي د را خوشی سویو بندیانو د غچ خستنې له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لیلا چې د شذو د استعدادونو د وادي د مرکز مشره ده په دې خبرونه کې لمش سر ګډون کوي او همدارس به د یوې داسې شذې سره خبرې کوي چې د امن په کور کې ژوند کړی دي. اوس هم زما همکار راتوي چې لیلا جان لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. ډیر مننه لیلا جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم گرانی خور، خدای دې کی جوړ او روغ اوسه. زما سلامونه دې د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته هم تقدیم وي. زه یوازنی مسؤوله یم فعلاً چې د شوزو د استعدادو د رشد مرکز کې کار کوم. نو تاسو سره زه به یم، تاسو کوم پوښتنه لرئ زه به همکاري در سره وکړم ولې نه.
سلامات اوسئ لیلا جانې، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امن خونې تړل سوي دي، یا هم هغه ښځې چې مخکې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس نور هم له تهدید سره ځکه مخامخ دي چې طالبانو هغه بندیان راخوشي کړل چې د تاوتریخوالي په تور باندې محاکمه سوي وو. تاسې دغې ستونزې ته په څه سترګه ګوري چې دا څومره لوی ستونزه ده، او آیا دا تهدید هغومره جدي دی لکه د امنیسټي انټرنیشنل راپور چې ویلی دی؟
مننه ګرانی خور. زما پاند دغه چې ویل سی وی چې دا یو ډیر جدي تهدید دی و دی شوز ته، او دغه سی به وی چون دغه شزی چې موږ په دغه امن په کور کې لرو دا هر یو یا داسې تاو ته تریخوالی څخه راوتلې ده، داسې یو خوشونت څخه دا راوتلې ده چې دوی موږ د کیسې کوي، او یا چې موږ دوی په خپل په هغه حالت کې چې دوی راغلي دي دلته موږ ته دوی لیدلې دي، یعنی واقعیا چې دوی تر یو سخت تهدید لاندې دي، او موږ په دې مطمئنه یو که چېرې دوی د دې ځای څخه ووځي دوی به یا د دوی ځانونه به حتما په خطر کې وي، او دوی به د خشونت سره مخامخ کیږي، بیا هم د کورنۍ د خوا او یا هم د باندې. یعنی اوس خو موږ په جامع هم اعتبار نه لرو چې د باندې کوم کسان دي، د چا تر نامه لاندې دوی حکومت کوي، څوک داعش دي، څوک طالب وایي، څوک چشي او چشي وایي، موږ دوی ته تهدید جدي دی، یعنی دوی تر جدي تهدید لاندې دي. دا یو واقعیت دی، دا یو واقعیت دی. دوی کورنۍ د دوی سره دښمنۍ لري په دې خاطر چې دوی هر دوی غوښتل هغه دوی وکول نه دي کړی، یعنی هغه خواستونه چې دوی باید چې غوښتل د دوی څخه، یعنی څوک یې دلته په کوچنیوالي ورکړي دي، بیا هغه راغلي دي د خشونت څخه دلته پناه راوړې ده، بیا کورنۍ ویل چې تاسو ولې زموږ نوم راباد کوئ، تاسو باید نه وای کړي، تاسو باید په دغه کور کې دغه دا سړی که ښه و که بد و که سن او یاو که اتیاو یا مثلا که هغه ظلم در باندې کوي تاسو باید قبول کړي وای. نو په دې خاطر دا ښځې چې دي، دا نجونې چې دي، دا ټول هېڅ سرپناه نه لري، دوی هېڅ سرپناه نه لري، نه د مور د خوا او د پلار د خوا د کورنۍ څخه، او نه هم د خسر د کورنۍ د خوا څخه، دوی هېڅ ځای نه لري په دې جامعه کې. یوازینی ځای د دوی دپاره دغه د امن کور دی چې دلته دوی خوندي دي، دلته د دوی عزت آبرو، یعنی دوی ته هر شی ورسیږي. مهم دا دی چې دوی عزت آبرو دلته خوندي ده، که چیرې دوی موږ وباسو یا دوی وغواړي چې ووځي، اول خو دوی هېڅ ځای نه لري چې دوی دا یوه شپه هم په کښې کې اوسي، نو دوی به په سرکوي څوک به د داعش په نامه خشونت ورسره کوي، څوک به د طالب په نامه خشونت ورسره کوي، زندان ته به وړي، او یا هم که چیرې کورنۍ د دوی سره په خبر سي چې دوی داسې ځای کې دي، داسې ځای څخه راوتلي دي، دوی اوس آزاده دي، زه مطمئنه یم چې دوی به دغسې نه پرېږدي، دوی به حتمي د دوی یو ظلم بېرته د دوی سره کېږي.
ډیره مننه لیلا جانی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه غواړم چې د هغې یوې اوریدونکې سره خبرې وکړم چې په امن خونه کې ژوند کړی دی، دا له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. بله فاطمه جانی، تاسو که موږ ته ووایاست چې په امن خونه کې تاسو ژوند کړی دی، د امن خونو د ژوند او ستاسو د تجربې په اړه یو څه معلومات را سره شریک کړئ.
دا امن خونه نو زده چې اول چې موږ خپل په کورو کې ولو، هلته مثلا موږ هېڅ درس نه درلودی، موږ درس نه سو ویلی، او فعلاً چې دلته یو موږ استاد لرو، موږ ته قرآن شریف راکوي، موږ ته درس راکوي، او وخت چې مثلا دولت موږ په مکتب کې شامل کړی و، مکتب مو وایي دلته مو ښه تحصیل و تعلیم هم کړی دی، او که مریضان یې څه دلته ډاکټره لرو، موږ ته دوا راکوي، دلته دوا راکوي، که دلته ښه ونه شي بیروني شفاخانې ته مو وړي، هلته د باندې بیا هلته دوا راته راکوي. نو بالاخره خو داسې ښه ځای و، او په امن کې و، د خشونت و، د یو وهلو و، د یو ټکولو څخه په امن کې و.
او تاسو د خپل کور چې هلته اوسېدل است او د امن خونی په منځ د توپیر په اړه کوي سره ته واس چې د خپل کور کې مو څه حالت وو او دلته څنګه دی ژوند؟
خپل کور کې چې ونه مې زده یو نیم کال و د ما په لاره یې مرسته کړې وو بخښي او زما مور لاړه خپل پلار کور ته او زما مېرمن او ورور مې چې ما مور ته درد ورکې وای دا ولې ولاړه زه واسه لا چا وکړل چې زه سره ته ورسلم زه نو وکړلو ولا مخې چې مې وزه خو دا چې زه راته وکړم هغه په کوچانو باندې خرڅ کړلم چې هغه څنګه مې ژوند یې څنګه روپیه ورکړې خو زما ورور زما ول ورته وکړل زما ځای ته وانه کتل هغه څه زم درلود اولادونه نه درلودل زه
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو بیرته به هڅه وکړو چې دوی بیا د تلیفون لاره راوخلو زه غواړم اوریدونکو چې تاسو د ذبیح الله مجاهد ځنی څرګندونی هم واوري چې د طالبانو د حکومت ویاندی ورسته به د دوی څرګندونی هم تاسو سره شریک کړم د همدې پروګرام لاره اوس هم ورځم یو لنډه دمه په واخلو بیا بل تاسو سره یو
خانه امن
نور بستې
خبرونه اوري تاسو نور بستې خبرونه اوري او د ازادي رادیو ده زموږ لمړی میلمنه لیلا چې د شوتو د استعدادونو د ودی د مرکز مشره ده له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو لیلا جانې کپدی اړه موږ ته وایس چې تاسو د امن خونو سره کله کار کړی دی په دغه امن خونو کې چې کومې شې دي د دوی سره تاسو په کومه برخه کې فعالیت کړی دی کنه
مننه ګرانی خور څنګه چې ما درته ویل زما لنډه موده کې چې زه په دې مرکز کې کار کوم خو اول به دا درته وایم چې دا مرکز ماته یعنی بل خدای د کور څخه چې کابه شریف ده دا ماته یو مقدس ځای ما یو داسې مقدس ځای ما پیدا کړی دا اصلا یعنی په دې کې ما هغه شان چې د باندې خلک وایي مثلا رسانی وایي او یا کسان چې مخالفین دي دې ځای هغه د خبرې کوي یعنی هغه اصلن د هیڅ ذره موجودیت د شان دلته نسته یو مقدس ترین ځای ما دغه پیدا کوي بعد له خدای د کور څخه بعد د کعبه شریف څخه د امن کورو دلته شزی ډیری په عزت په برو چې دا یو مهمه خبره ده افغان شسته چې دا یې حواله عزت او برو خوندي نو ما دا ځای داسې یو ځای پیدا کړ او دوم دا یعنی زه به درته وایم چې په دالانډو مده کې چې ما دلته کار کوم ما ډیر فعالیتونه کړی دي لکه د دوی ته درس ورکوم انګلیسي درس ورکوم قرآن شریف استاد بل استاد ده زه په خپل انګلیسي درس ورکوم او تعلیم تربیه په بخش کې زه درس ورکوم تاریخ درس ورکوم د خیاطی استاد لروزی دوی خیاطی هم دلته جامع ګنډي تکوي او د ورزش په ساحه کې زه د دوی ته تمرین ورکوم د پدې خاطر چې څنګه ټول پوهیږي چې ورزش صحت ته څونه ګټه لري نو ما چې دلته سره علامه فکر وکړم
بیرته تاسو ته راځم خبرو ته به دوام ورکو لیلا جانې ډیر مننه اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه فاطمه بیرته لمر سره وصل سوې ده د تلیفون لاري فاطمه جانې تاسو خپل د کیسې دوام ک خپل کیسې ته دوام ورکړي چې مخکې تاسو خبرې کولې تلیفون مو قطع شو
bale ولوندو زه په روان کال باندې هم بلغه ووبین کال باندې ودول ما غوښته چې سړی او مات څنګه تا وازه غوښته چې دا باید بزمات ماشوم یا اولاد راځي دا کی زه خپل خو په یوه صفانه په یوه دنه موخ چې ما سره وعده وکړ او مات لري ویل چې ورو ماشوم پیدا ته دې ورو ولا مې ته ولا ماشوم نه پیدا کوي خو بل سره دې نه مریض سو نه ما دا مجبور سو زم را نه و خانه یې هم نه دا غته هغه وخت به یغس کی وو د خانه یې هم نه موجود سو یم دې سره لم
ش بله زه فکر کوم چې بیا د دوی سره زموږ رابطه قطع شوه موږ بهته اوس هڅه کوو چې دوی د ټلیفون لاره وصل کو. اوس به بهته هم لیلا جانی تراسم. لیلا جانی، تاسو د فاطمه خبري واوریدلې چې دوی د یو تاو تریخوالي څخه تیر شوی دا ډول شتي، تاسو څومره ورسره مخامخ سوي یاست او تاسو څه ډول غنی چې اوس تر ډیره پوري د امن خونی لکه د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخي لمنځه تللې دي، دغه شتي به چیرې دي؟
تشکر. مننه دا شتي په نو دا خوانې کچ تا کدا ځایونه وټرو سي نو دی په سرکونو باندې بیا به نو بیا به یا به څوک د اوزی امیر بیا یا به څوک کمانډان بیا یې زما نظر، یعنی زه خپل د نظر درته په دې دوی هیڅ ځای نه لري چې دوی لاړ شي. یا به ځي زندان ته، هلته به مثال د نوی حکومت چې راغلی دوی به بیا یې زندان ته، نو بل 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 یا به بیا یې خپل کورونو ته. زه د دوی لپاره هیڅ د باندې کم خوشبینی نه وینم چې دوی د راوزي او دوی د باندې د دوی حیات په خطر کې نه وي او د دوی ژوند په خطر کې نه وي، دا زه هیڅ اصلا نه وینم. اصلا داسې ماته یو شی نه معلومیش.
لیلا جانی، زه غواړم چې ستاسو سره د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد یو څرګندونې هم شریکې کم چې د امن خونو په اړه باندې او د تاوتریخوالي سره مخامخ شوو په اړه باندې کړي چې هغوی چیرې مراجعه کولی سي، طالبانو دوی ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اوس هم ورځو دغه ژغ به واورو.
امارات اسلامی افغانستان در مورد خانما برای بدیل کار کرده، به محاکم دسترسی خانما را آسان تر می سازه که آنها بتانند شکایت خود در محاکم درج کنند. اگر کدام جنجال یا خصومت خانوادگی باشه از طریق محاکم حل شوه و مثل دیگر قضایی که در کشور حل میشه این پرابلم های خانوادگی هم حل شوه و جلوی ظلم و یا تعدا با خانما گرفته شوه. این مورد ما جدی هستیم و انشالله رسیدگی میتانم بدون از اینکه جای به نام خانه امن باشه.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد څرګندونی واوریدلې. دوی ویل چې دوی د شذو د پاره محکمې جوړوي، اسانتیاوي برامنځته کوي چې شذي چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی به دغو اسانتیاو ته لاسرسی ومومي چې د امن خونو ته هیڅ اړتیا پاتې نه سي. زه غواړم چې د فاطمه سره بیت خبرو ته دوام ورکم چې د تاوتریخوالي یو قرباني ده او په امن خونو کې ژوند کړی دی. فاطمه جانی، تاسو تر دغه ځای پورې موږ تخپل کې سوا کړل چې تاسو تر وهلو ټکولو ورسته تاسو څنګه وکړای سو چا درته وویل چې دلته د امن خونې ست ته باید ورسی؟
زه مریض سلام شپخانه ته نه سلام بیا دا شپخانه دي چې رالم او تاسو ما د مریضي ده مثلا د ماده مختلفه دوا چې د نورو روپي سولې دا په هغه کې ما سړي زو ولا ما چې ورته ولا ما ما خاون چې وای دا په عمر ته وسنه مرتي دا کړې نه زیرا ته یا کړې دا ولې چې کومن پر لوي تا د فرمان د مصرف ولا غولې نو بیا زه د سر ولا په سرخانه کې دا هغه څه چې ما وای چې د سرخانه څه دې چې وی پر ما د ډاکټرانو مثال ته د چرنجي سخت مریض دا دا هغه څه چې خو خایسته یې نه دا وای د سر دې سو واسطه او هغه ډاکټرانو چې لاړ او هغه وخت ته سره لاړ او د سر لاس ویني نه لکه چې پرې سلام نو د څه په انټي ریسپانس ولا او زه راځم له موده چې ما سوالم چې تاسو څه ورته کولای شئ چې په خاني د جواب دې څه کولای نه چې په خاني په جواب کې یو خدمات سره نه لوي چې ما څه پرې دی او کوم څه لري ما ته او دا سره نه نه څه چې ولې دی او هغه را له سره دا چې او هغه څه دې سره دا غوښته چې د هغه سره دې چې لاسکار امرانه چې څه ولا او دا سره یو تعالی بودا ما خاون چې ور کړی ول ما دې و بیره د ښاټا سرې ولې دوله د شبخانی سرې ولې دوله شپه تراله دې بره وته شه دی ولاد دې وته شه دی ولاد او ځاله ته پرې شو ول لم خو د ډاکټرانو و نقصان وړو لم په شبخانی کې د ما سره د پاسمان کوي ول دواې راتل خو چا څنګه ورته وای دا سړی رانل دی د لاسره یو بجې سو یو نیمه بجې سو دوی نیمه بجې سو ول خو لا سړی رانل دی ټلیفون خاموش کوي بیا غو د دوونیم د جیب اندر اسمت خلاص یاده د شبخانی دی او رئیسه هم د زنان د بعد رئیس زنګ وای انده چې خوان تر څنګ پیږي دا د شوز زینو جوړ شوی خو هو شوز کارمندان ته زه غو وای دا لږه وخت وړه و من په دم کې نه ولم چې هغه شز رالی بیا زبوت سلام زه چې بوت سلام
بیا نه ثوانه ما وان ته پښین په نظر راځي لږه ځایي رسمه په نظر هغه چې و زندان وو د ځخانه عمل وي مثلا د څه شي نو چې جوړې سلیا ولې په دې ځای چې نور ولې اوازه ولم زه استادان خو د ځان سره دې کوله ما غشي د نور وته تاسو کې یو خو مو کمی او ځای دې ولله او د غوښه د لاسونو دور ول چکوله په تقریبا زلات کاله محل ثوانم بعد لوس قال چې ده هلته ولا ما بیا زما دا زما ورونه راځله ویل چې دا لري دا باید موږ بوځو اته دا غره خو ته هغه سسلر سره کې او طالبان باندې ریزه کړو له ویل ول چې دا باید حاضر شي باید دا ول موږ ته تسلیم کړو دا ول نه دا
ته لاس کاله په باندې خانه کې وي
هو زلات کاله په باندې خانه کې ونه چې هغه وخت وکړه زه دا وکړم ولم
په بادغیس کې د څو ځایونو نو د ځایونو نمونه ما یادوي یوازې کیسه راته وکړي مهرباني
هغه ځای نو څه نه دی هغه هلته ولما دا هغه څه ما ورور را طالبان راټول او هغه خلکو راټول چې په هر کامل باید راولې او زما ورور چې موږ ته وان تر دې وخت څه معنی خپل نه پیدا کولای ول چې دولت هیڅ څوک نه پیژنده وي دغه حاله ده په دې سره زه وایم چې ولې له بیا هو ته هغه په بنی خانه کې طالبان او ما ورور او ما څنګه نقش نه ورارو هغه به نکړې وټې وهلې وي دوی چې خپل خو کرا ولې کوم څه ته سیمه یې سره کې نه ته سیمه یې ساده زې ساته په توګه کې دراسته نو ما ورور هم غوښته چې ما ورول په لاس نیوار کې نو دا وخت زما په فامیل کې او شه زما سره کومه کوکې ډېرې جوړل راته وي چې دا څه پرې کړې ده کچرا چې تا پرلار باندې څنګه ساري چې هغه دا ولزار د دولت ټوټي او خړلې دا به څنګه سار دي چې نور څه دی وو بیرې دا نور څه دی نور یې جوړ بلار نشي مې چې ما ته دې وو دې پرلار باندې اسکر ولاړ ولې دغه په جوړه سره ما غوته نو ولې چې مدا ما دې ما وایې دا غري ما سره کومه کوکې بیا وال ته هم څه وته وځي د موټر رکشې ته کلم پولیسانو شو ته ځنګ ونه درې کسه لور شین دلالې بیا ورته ځالته راو ګرځولم اوزه چې خپل ورور ته پاتې کوم ورور نیم را سره دښمن سو خو نا دغه خو سره نیم را سره دښمن ول نو بیا مو نه نیم ماته ملاقات یې شوې نو ما څه پوښتنه ملاقات را سره زما ورور نه ما سره دښمن سو هم خو دا یو وخت په مور ډیر څه دا کوي چې غوښته ما سره خبرې وکړي چې زنګ یو یان زما کورنۍ نور نه پښولاله دا دا یو وخت مامور ډیر مریض او شپخانه راغلی او ما ول زول ول نور نو مشکوله چې شتا ووینو نن تا کولای چې سموږ ووینې دغه نور خلاصو خو ډیر څه چې وښه نکوي خو ډیر لا باندې سخت ولا لا شو ورې درا باندې کې غلې خو لا خره دې ما غزا دې عمل وزل تا واخ غزا دې ورته وي وزاله ته ولا موږ سياسري ولا مشكلات په شکل کې دې دا دې خو بیا هم
اوس د امن په خونه کې یې ک نه د باندې
بله دې دا غزا دې څه مجبور وسو له موږ سره چې ما ور ما دې نه څه ځای کې کنه ورنه څه د ځان خو ځای ولرم زړه ته راځي دا غوړ دغه څه دلته را مرسته کوي موږ سره دا ما سره واده وکړو چې دا سره واده وکړو چې هغه پریکړه کوي چې واڅه زه په کوټه د بل څه سره نن ځادم هغه سره چې په المن کې نو خو هم دې څه نه درا باندې چې دا هر څه ځاب په دغه څه څه شي وته نو خو دا مې چې په خاني ته المن سره خاني ته دیونه ولا مال څه دې ستار ولا بل اخر او خو دا ما غزا او زه کوم غوښه او کارمندان چې مراجعه وکړم چې ما سره فرماته کوي مالیه نیو خو یو ما ته یو سره فرماته کوي ما زه ډیر ځله مرسته کوي ولې هغه سړی هغه څه په کور کې درلوده د بل څه سره نه انده ته غوښه هغه راوځي خو دا هغه کارمندان د خیر څخه کومه کې را سره وکړي چې زه کله د مخه یې زراي چې زه قابل ته مثلا نو په دا قابل کې نه دی چې خلک یې
ش فاطمه جانی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشتدنی سرګندونی کړی دی داغه خبري غواړم چې تاسو ته ووروم او د دې خبرو په اړه به بیا زستا څخه یو پښتنه وکم
خانه امن به وو وخت کې جوړ شوه په مو زمان مرتبط بود چون شاید آنها را کارهای دیګری په خاطر جلوگیری از بعضی جنجال و مناقشات فامیلی نداشتن خانه امن را به وجود آورده بودن ولی راپورای دقیق بسیار داشتم که خانما در خانه امن هم در امن نبودیم با مشکلات با فراوان مواجه بودن فلهازا نیاز دیده نمیشه که در زمان ما هم در خانه امن باشد
فاطمه جانی ذبیح الله مجاهد وای چې په افغانستان کې د امن خونی هم امن نه وي ستاسو تجربه څنګه ده آیا ته د امن په خونه کې امن وې کنه
د دې د سرین دا د امن د سره خپل وقوت یو خلای او امسایې مثلا راځي او مېلم او خرازي خلای نامور څوک به وویني او په لاندې موږ دلته راغلي وو خو لا کوم څه د اگر د لیدلې ولې څنګه هلته دي مثلا د بیرون څخه ډوډۍ راوړي کچالو یو شی راوړي واسه راوړي
زمر کنه ماشه کارمندانی دی هغه وسه خیر موږ خپل اشوازان و مخ ته چې ته ورځي هغه راخي دوه نو وخت یو چې موږ یاتان راغلي د هر ځای یاتان راغلي راځي نه پر بوم نه مثلا د وزارت هر ځای راغلي خوشی راغلي دي موږ څه کوله کړي بلې وخت اسلامي امارات را نه مجاهدین دا موږ طالبان د شپې پر یو بجې رااله د شپې پر دوه بجې رااله پر دوه لس بجې رااله د ورځې هر وخت نه وخت رااله زمر د کالو الماری لدی وخت تلاشي کړل خو د ترين ځای و چې څو کله سره نو څنګه تا کاځي راغلي د ماشومان اجازه یې ورته ول چې په څنګه کالو لړول دي د سمور سره راځي هغه دغه ته مرتبه بل ځای مثلا پاکستان بل ځای ته ماری کول هغه ماشومان بل ځای ورل چې په څنګه کالو د اعلی کی اجازه ده نو ول چې د مشترا ول چې مشکار مندان کوم ځاخره د کوم رئیس ده کو کدار سره کوم ځاخره ته بیا یې کاشواجی راته کوم دغه د سیاسي خانمان او استادان مدي
بله تاسو ویل چې طالبان راغله تلاشی وکړه د دغه پیښ په اړه کوي څه راته وای
نو طالبان راغله دلته د ماشان یو به جوړول او دوه دوه سپږې دې تقریبا یو ورځ تر ځاسته وای طالبان راغله او د وختن مدیر و بیرېدل او مدیر هم راغند تیر چې موږ ته هیڅوک مستنه راغلی موږ ته ځاغې سنو او بیا دلې باور مونږ نه کېدای چې موږ چا دندې خبرې یو وخت مکتبه موږ رئیس صاحب مو وسرای موږ کاروندان دې ډیر خیر وي چې دوی یې شخص ځانونو خطر کې اچو دي کوم څه څوک نو پرې شي چې رئیس صاحب را لګره رئیس صاحب چې نه را لګي شي باور وکړي خو موږ نو ماته یاد لای ثبوت خو نه تنا کې څه لچې ځان خپل دغه د خیر نه پاتې موږ د تخو رئیس صاحب موږ کاروندان هیڅ چا اجازه نه ورکوله او اوس نه پوهیږي څنګه طالبان دې اجازه ورکړي به خو هیڅ باور نه کوي
چې طالبان استاد کوم پښتنه شي وکړه چې درته وویل طالبانو
او طالبان راته وویل چې تاسو دا چې و مثلا څنګه را لاس مشکلات مو ول را لاس وڅنګ وسو خدا مشکلات وانه خپل نه خو درله واخه مو ډیر دې دې له مو خصوصان په خبرې هم لته ورسره کوله ول چې موږ د څه شنه او تراغله او مستشنر نو ولې دلته مش خبره ورسره وکړو چې مو کمی ته په بلاره د مو کمی خاجانو د څه سره مو خبرې کوله چې یو نر بوز موږ چې نه خبرې ورسره کوله بیا موږ چې تاسو خبرې ورسره کولې بیا موږ وویل نو وخت یار به کېنو امریکایان راتله له خوتي شخه خبرې ورسره کولې و چې اسلامي امارات مجاهدین راغلي دي اوس هغه سره خبرې نه کوي نو اخن چې موږ ډیر وان وکړ موږ څوک نو ولر موږ ورته وویل چې والله کوم نو کوی چې اوس موږ اولنی نفر موږ څه چې نشته موږ مو وایي چې ناس یې تاسو سره خبرې کوي موږ کارمندان او موږ رئیس صاحب چې ته اجازه نه ورکول خبر نو کوی چې تاسو اجازه درکله موږ څوک نه دي دلې خو نو د اخران به خپل خبر وکړ لا نه د اربکیان او امریکایان راتلله خو نو اربکیان او امریکایان کوم څه خبرو تلویزیون کې موږ دلې اخو نه وایي مخ دې خو مو نه کړی دلې
فاطمه جانی که تاسو موږ ته یو څه بیر تاسو کیسه ته ولرسو هغه سړی چې تاسو ویل چې د اتیا کال او ستا کورنۍ ته ورکړې وي چې ورواده کړې وي په یو لس کلنۍ کې په او بخښې په او کلنۍ بلې هغه سړی آیا باندې وسو کنه
نه هغه سړی چې و د ته یو وخت هغه ځای جوړ چې ما ته وکیل ونیوی او هغه و انیشا سنګر و خلک راستول دغه ځای وټلانې ما ته نیولې و مثلا هغه وټلانې راستول
او هغه دوهم سړی چې بلې دوهم سړی چې تاسو ورسره واده وکړي هغه سړی هم بندي سو کنه
نه خیر هغه بندي نه سو هغه وویل چې صحیح ما کدي رښتیا ویل وره په دې ځنه کوله ما صدقه ما دې ته وویل چې زه ځنه لرم چې زه میمړه ده وما غوښته د دې سره واده وکم او سم زه طلاق نه ورکوم هیڅ وخت طلاق نه ورکوم
شه
ما ژوند ډیر په خطر کې وو خو بیا مې ما تور ما غوښته چې د لوژن وکم ولې تا دا صاحب اته نه دا شک ورنې دا کار ته مجبور کړم ګور دی ما خوشینه تر سره کوي د خپل په وظیفه کې یو پدری ورور او همیشه به غم زه وهلم او خو نه دا که د سینې د ورور چې په شکه مې نه ورچا باندې کریو زما یا دا که درو به ک جناسونه وکم ته یو کتر مزانو ګرځي راته جام کله وې وړل خو بل اخر راځي مولا ته دلته چې ورو په شوې شمه خو زه نه قبل ولا خو ازما ما ولا مو کومه سي و دویم مو تمام یې اخر وښ طالبان دل
شه
بیا مې ومنل چې خلاص سم خو وښ طالبان دا ولې نه مې د مخمه مل معلومات سنم د وزارت معلومات استاستا مدیر غوړ چې موږ کارونه معلوم چې موږ کارونه کې شو لاس
ته څو ویل سي چې تاسو قضيه به څنګه سي څوک به تیری مختبه څوک وړي تاسو قضيه تاسو ته څه معلومات چا درکړي دي
خو اول چې موږ ولودا ته ولو خو موږ په کار موږ په اړه موږ معلومات مشته چې نن درمره موږ وکینان دا کوله خو په نن مو چې نن مو تاسو موږ په کار نه کولای
څه کار نه کوله ولې چې نو مخه معلومه ده نو وزارت معلوم دی نو ریاست معلوم دی خو د کوم ځای څخه شروع کی څنګه وي چې څه څنګه هغه څه وي چې هغه کار نه وي خو هیڅ معلوم نه دی
ش او پدې اړه باندې پښتنه در څخه وکم فاطمه جانی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي دي چې طالبانو ډیر بندیان را خوشې کړل او په دغه کې هغه خلک هم شامل دي چې د شوز پر وړاندې د تاو تریخوالو په قضیو کې بندیان سیوي و دغه تاسو په نظر باندې دغه شوز ته څومره لوی تهدید پېښولای سي د امن په خونو کې چي دي
زندگی
ډیر مننه فاطمه جان او لیلا جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ او ریدونکو د نور بس خبرونه وخت پاتره رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.